السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې. دا پریکړه د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي چې له مخې یې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو شمېر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دوی دې کار ته وروسته له هغه اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصولو لپاره د دوی پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي. ښاغلی مجاهد وایي تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه یو تفاهم نه وي شوی د شیرخان بندر دروازه به بنده وي. د طالبانو حکومت د پخواني دولت 15 مهمې ادارې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالي شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی خو د بشري حقونو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د پاکستاني طالبانو دوه سیمه ییز قمندانان یې د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پاوځ په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې دا قمندانان نن په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. روسیه په تیر اپریل میاشت کې له فنلند څخه د دوو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پر وړاندې د ځوابي اقدام په توګه دوه فنلندي ډیپلوماتان ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي نن یې په مسکو کې د فنلند سفیر احضار کړ او هغه ته یې دا اقدام اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند له اوکراین سره پوځي مرستې وکړې او تمه ده چې نن به په هلسنکي کې د پارلمان غړي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب غوښتنلیک په رسمي ډول تایید کړي. او سویدن نن رسمن په ناټو کې د غړیتوب غوښتنلیک د تړون ته وسپاره. سټاکهولم پرون اعلان کړی و چې غواړي په ناټو کې چې 30 غړي لري غړیتوب ترلاسه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د شمالي اروپا د دوو هیوادونو د روسیې لخوا د ګواښ احساس کوو او ځکه یې په ناټو کې غړیتوب ته لیوالتیا ښوده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د پخواني دولت د نورو مهمو ادارو د تشکیلاتو د منحلولو له کبله پر طالبانو انتقاد.
دا چې طالبان نشي کولی د دغسې یو بنسټ موجودیت ومني د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانین درناوی نه لري.
طالبان وایي چې د شیرخان بندر لارې په سرحد کې د تاجکستان له اقداماتو وروسته د ځوابي اقدام په توګه بنده کړې ده.
لکه څنګه چې دوی د افغانستان له خوا نه چاته اجازه نه ورکوي چې خواته لاړ شي، نو موږ هم له خوا نه نور د راتګ اجازه بنده.
په غزنی کې یو مرستندویه ټولنه د ژوند په حیاتي برخو کې له خلکو سره د مرستې لپاره سلګونه روغتیا پالانو ته روزنه ورکوي. دا په غزنی کې د چارواکو غږ و چې وایي په کونړ کې د شفتالانو د باغونو حاصلات زیات شوي دي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
قدرمن اوریدونکو، هر سره اوسې په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د آزادی رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق هم خبريږي. خو له هر څه مخکې ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې ده. طالبان وایي چې دا اقدام یې د تاجکستان د چارواکو د هغو اقداماتو په ځواب کې کړی چې د افغانانو پر مخ یې د پولې د خلاصولو له غوښتنو څخه ډډه کوله. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د طالبانو د حکومت چارواکي تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه تړلې او چاته لدی دروازې د تیری دوه اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته دا خبره د هغو راپورونو په غبرګون کې وکړه چې وایي په لسګونو تاجک موټر چلوونکو ته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي. ښاغلي مجاهد ازادي رادیو ته وویل دوی وروسته له هغې دې پرېکړې ته اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصېدو لپاره د دوی پرله پسې غوښتنو ته جواب ورنکړ.
د تاجکستان خوا ته د موږ له خوا نه ستونزه نه وه، د دومره میاشتې ولې تاجکي اړخ متاسفانه په بندر باندې هیڅوک هم نه پرېښودل. د دې خوانه د دې خوانه موږ هر څوک را پرېښودل او بیا هم دوی نه څو وارې غوښتنه هم وسې. باید دوی ورته تعامل وکړي، ځکه تجاران لرو او خلک دي ستونزو په درلودلو سره او تاجکستان ته ضرورتونه لري په قانوني اسنادو دي، د قانوني لارو غوښتنو لپاره ځي. متاسفانه هغو همکاري نه کوله. بار بار دا خبر موږ ډېر په ناستو پاستو کې مطرح کړې وه، دوی سره له نږدې مو ویلي هم وو، د وزارت خارجه نعم تعقیب سے ورسته موږ دې ته مجبور چې موږ هم ورته ګام واخلو. د کسان چې دوی د افغانستان له خوانه چاته اجازه نه ورکړي سی خوته لاړ سي، نو موږ هم له خوانه نور دې راتګ اجازه بند کړو.
د تاجکستان دو موټر چلوونکو د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه ته ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو شاوخوا 200 لارې نه دی پریښې چې بیرته تاجکستان ته واوړي. دوی ویلي چې شپې او ورځې په خپلو موټرو کې تیروي او ځان د طالبانو اسیران ګڼي. د عیدل شاد په نوم یوه موټر چلوونکي وویل چې لس ورځې کېږي چې طالبانو ورته د بیرته ستنېدو اجازه نه ده ورکړې. موږ له خپلو موټرو نه یو کوس کړي، په موټرو کې یو خو ډیر آزاد نه یو او هر چیرې نشو تللی. شاوخوا 200 باروړونکي موټر چې بارونه نه لري دلته ولاړې دي. یو بل تاجک موټر چلوونکي چې د امنیتي دلایلو له امله خپل نوم نه دی ښودلی ویلي چې د او یو شمېر نور موټر چلوونکو ته طالبانو ویلي و چې خپل موټر پرېږدي او یوازې کولی شي تاجکستان ته بیرته ستانه شي. تاجک موټر چلوونکو په خپلو موټرو کې تر ډیره د ډبرو سکاره او بوره افغانستان ته لیږدول او له دې خوا یې تاجکستان ته سیمنت وړل. ښاغلي مجاهد دغه راز ویلي تر هغو پورې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد او د بهرنیو چارو وزارتونو په سطح یو تفاهم نه وي رامنځته شوی، د شیرخان بندر دروازه به بنده وي او سیمه ییزو چارواکو ته ویل شوي چې له هغې خوا هم چاته اجازه ورنه کړي چې افغانستان ته راواوړي. د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ډله کې چې له افغانستان سره ګډې پولې لري، د نورو په پرتله له تاجکستان سره اړیکې ښه نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر دولت د 15 مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د طالبانو حکومت وایي دا پریکړه د بودیجوي ستونزو له کبله کړې، خو د بشري حقونو د څار سازمان دا یو خوشینونکی اقدام بللی او وایي طالبانو ښکاره کړه چې نړیوالو قوانینو ته درناوی نه لري. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال اوروي.
د طالبانو لولوري د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو پریکړه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ اندیښمن کړي. د دغه سازمان د خزو د برخې مرستيالي هیدربار ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو په خپل دې پریکړه سره و خو د بشر حقوقو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
But the fact that the Taliban can't tolerate
da che Taliban nishkawai de daga sio ban sit maujoodiyat an de kaghaz par makhwomani da de dekh karandui kawi che daga dala narewal bashari qawanin aw hugo konvensionino ta che pa de barha ke laslik aw dui ta masuliyat raje kawi dranawai na lari پایله دا د چیلې دی ورسته کوم افغانان چې د بشر حقوقو له نقض سره مخ کیږي داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي.
هڅه موکړه چې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د مسولینو سره هم خبري وکړو خو ونه توانیدو. د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د ویپانی د معلوماتو پر بنسټ دوی د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سوارلس ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کیږي نږدې 400 کسانو پکې کار کاوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې د سور په سوار لسمه صادر شوه د بشر حقوقو په ګډون یې د تیر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي. د ملي امنیت شورا، ملي مصالحي علي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق، د څار کمیسون، د مشرانو جرګې درول انشاء، او د ولسی جرګې دارالانشا د پخوانی حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو اعلان کړي. په دې اړه پخپور شوی مکتوب کې راغلي دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان 1401 مریض کال د حمل میاشتې راهیسې لغوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي دا پریکړه دوی د مالی ستونزو لامل کړی ده.
ځینې داسې ادارې وسی د وسته لپاره او د نکار نه وو او ورته نه وو د بودیجې ستونزو لامل هغه لغوه شوی دي. خدای دا ټول کمیسونونه وو کچیر هر دی ته بیرته ضرورت پېښې بیرته احیا کېدلی شي بیرته تنظیمېدلی شي.
خغلی مجاهد دا ونه ویل چې د یادو ادارو د کارکونکو برخلیک بسوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیر حکومت د یو شمیر بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمیر ادارو تشکیلات وړه کړي وو چې لامل یې زیات شمیر کارکونکي بیکاره شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان ځینې مهم چارواکي له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې دي او له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې د مذاکراتو د بریا لپاره هڅه کوي. ویل کیږي چې په دې ډله کې د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر هم شامل دی. حقانی شبه په دې خبرو کې د منځګړي رول لري. د دې مذاکراتو په لړ کې د پاکستاني طالبانو دوه مشران هم خوشي شوي دي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
راپورونه وایي د پاکستان د پوز او د پوزي استخباراتو ادارې ISI ځینې اوسنۍ او پخوانی چارواکي په افغانستان کې دي چې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا TTP له ځینو غړو سره د اوربند او روغې جوړې پر یو موافقه سره وکړي. سرچینو ویلي چې د پاکستان د پوزي استخباراتو پخوانی مشر ډګر جنرال فیض حمید هم د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی چې په دغو خبرو کې برخه واخلي. ډګر جنرال فیض حمید په 13 سپتمبر میاشت کې چې د طالبانو سرپرست حکومت نو اعلان سوی کابل ته سفر کړی و چې ظاهرا د افغان طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ د حکومت د تشکیل پر سر د اختلافاتو په حل کې مرسته وکړي. د کابل په سیرینا هوټل کې د فیض حمید د هغه وخت عکسونو په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه پارولي وو. ځینو سرچینو د CNN شبکې نیوز 18 ته ویلي چې د پاکستان دغه چارواکي له تیرې چهارشنبې په کابل کې دي او د طالبانو حقانی شبکه په دغو مذاکرو کې د منځګړي رول ادا کوي. د پاکستاني طالبانو ډله چې تر چتر لاندې ځینې نورې افراطي ډلې هم شاملې دي د ډیورند کرښې په اوږدو کې فعالیت لري او په وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. ځینو سرچینو BBC ته ویلي د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د مذاکرو په لړ کې د دې ډلې دوه مهم قمندانان مسلم خان او محمود خان خوشي سوي دي. تیره اونۍ د مسجد یوې جرګې چې څه باندې دیرش کسان پکې برخه لري په پکتیکا کې د پاکستاني طالبانو له ډلې سره د مذاکرو هڅې کړې وې چې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلی وو. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو لوړ پوړي مشران و چې په 2009 میلادي کال کې په دې سیمه کې د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. لدې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل نمونه له شډولو ډډه کوي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د پاکستان د پوز یو پلاوی په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړی توپ د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره خبري کوي څو د یو جوړجړی په صورت کې اوربند او سول اعلان کړي. درستنوی په حواله د پاکستان حکومت له پاکستاني طالبانو سره د کوچنی اختر په درشل کې 12 ورځنی اوربند اعلان کړی و چې ویل کیږي دغه اوربند نور هم وغځول سو. د مشال رادیو دراپور لمخې پاکستاني طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپل 102 بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې و چې د دغه کسانو په لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم شامل وو او غوښتنه دا و چې دغه کسان دي تر خوشی کېدو وروسته په افغانستان کې دوی ته وسپارل سي. د پاکستان پوز تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي رادیو د افغان طالبانو د حکومت د غبرګون په تر لاسه کولو هم بریالي نسوه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې پر زر جریبه ځمکه له شفتالانو د شفتالانو له جوړ شوي باغونو څخه د شپږ سوه جریبه باغونه په حاصل راغلي. چارواکي وایي د باغونو سکل 900 ټنه شفتالان کړي دي چې له درکه به یې بڼوال میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت د شفتالانو د جوړو شوو بڼونو او ترې ترلاسه کیدونکي حاصل په اړه ازادي راډیو ته وویل
حاصل راغلی ده او تقریبا نصف وطنه حاصل یې ورکړی ده او د دې نه عواید لرو او 15% حاصل یې زیات شوی ده دا یو ډېر دی شکر جای ده
د یادونه ور ده چې د جمهوریت په تیرو دوه لسیزو کې په کونړ کې پر زرګونه جریب ازمکه د شفتالانو زردالانو مالټو نارنجانو لیمبوانو او د نورو میوو بڑونه جوړ شوی چې اوس یې زیات پر حاصل ورکولو راغلی او هر کال ترې بڼوال په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کوي چې په برکت یې له بهره د یادو میوو په وارداتو کې پوره کموالی راغلی
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
قدر من اوریدونکو وړاندې په خپرونه کې مو له تاسو نظریات غوښتي وو چې د وچکالۍ په برخه کې تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ او ووایئ چې وچکالۍ ستاسو حاصلاتو او ژوند ته څومره زیان رسولی ستاسو نظریات وړاندې په خپرونه کې راخلو خو په همدې خپرونه کې د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو خو دا شیبه ورځو نړیوالو مسایلو ته د اوکراین پاوز له بندرې ښار ماریوپول څخه هغه وروستي سرتیري باسي چې د ازوفسټال په نوم د فولادو په فابریکه کې بند پاتې دي او لا هم د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې د ماریوپول ګارنیزیون خپل محاربوي ماموریت بشپړ کړی دی نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل لري
د اوکراین پاوز وای پر دې کار کوي چې د فولادو له ازو فابریکې څخه خپل پاتې سرتیري راوباسي له غزای چې د محاصره شوی ماریپول ښار وروستی قوي سنگر بلل کیږي د ازوف سمندرګي په غاړه پروت دغه ستراتیژیک بندري ښار چې روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې محاصره کړی د بریدونو په نتیجه کې په یو کنډواله بدل شوی دی پر دې ښار د بریدونو په نتیجه کې دغه راز په زرګونو ملکي وګړي وژل شوی دی د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته له هغې چې له 260 زیات اوکراینی سرتیري چې یو شمېر ټپیانو د ازوف له فابریکې راوایستل شول په یو بیان کې وویل چې د ماریپول ګارنیزون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی په دغه فابریکه کې په سلګونو سرتیري او ملکیان له اونیو راهیسې بند پاتې وو په بیان کې دغه راز ویل شوی چې د پاوز اعلی قمندان په ازو فابریکه کې ډیره د جزو تامونو قمندانانو ته امر وکړ چې د خپل پرسونل ژوند وژغوري او زیاتوي د ماریوپول مدافعین زموږ د وخت اتلان دي دغه مدافعان چې ډیر ټپیان دي هغو ښارونو ته انتقال شوي چې موسکو پلوي وسلوال پرې کنټرول لري د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه ناوخته خبر کړی وویل د اوکراین د پاوز او استخباراتو مرکچیانو او همدارا سرسلیب او ملګرو ملتونو په ګډه د سرتیرو په استلو کې همکاري کړې ده خو نوموړي دغه راز خبرداری ورکړ چې د اوکراین جنگیالي به ډیر ژر آزاد نشي او زیاته کړه چې د هغوی د آزادۍ دور لپاره خبرې به وخت ونیسي او مهارت ته اړتیا لري
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري د هم د ورځې سپورتي خبرونه
په کابل کې د فوټسال د لوبساري روزنیزه دوره پای ته ورسیده د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د فوټسال د لوبساري برخي روزنیزه دوره چې څلور ورځې مخکې د څلور وشتو لوبسارانو په ګډون پیل شوې و نن پای ته ورسیده د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې په دې څلور ورځنی دوره کې لوبسارانو ته په دوو عملی او نظری برخو کې د فوټسال په سیالیو کې د نویو قوانینو او اصولو په اړه روزنه ورکړل شوه لدې روزنیزې دورې فارغ شوې لوبساران کولای شي لدې وروسته د ولایتونو په کچه د فوټسال له سیالیو څارنه وکړي په لغمان ولایت کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست له لوري رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د لغمان ولایت په کچه د والیبال د 22 لوبډلو په ګډون پیل شوې سیالۍ نن د مشخېلو د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې د دې سیالۍ په ورستۍ لوبه کې الوخي لوبډله له مشخېلو لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته لاړه او لوبه څلور د یو پوړاندې د مشخېلو په ګټه پای ته ورسېده د سیالۍ په لغمان ولایت کې د والیبال لوبې د ودی په مخه پیل شوې وي او د شطرنج په نړیوالو سیالیو کې د روسي او بلاروسي لوبغاړو حضور وغځول شو د شطرنج نړیوال فدراسیون د تازه پریکړې لمخي د شطرنج روسي او بلاروسي لوبغاړي کولای شي د یاد فدراسیون د تازه پریکړې لمخې د 2022 میلادي کال تر پایه په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. وړاندې تر دې تمه کېده چې د شطرنج روسي او بلاروسي لوبغاړي به د روان میلادي کال د می میاشتې تر 1 نیټې په نړیوالو سټیجونو کې د شطرنج سیالي کوي او له هغې وروسته به له دې سیالیو بې برخې کېږي. خو د شطرنج نړیوال فدراسیون دا موده د 2022 میلادي کال تر پایه وغځوله. دا پریکړه د اولمپیک نړیوالې کمیټې له هغې پریکړې سره په ټکر کې ده چې له مخې ټول روسي او بلاروسي لوبغاړي له سیالیو راګرځول کېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلام دې برخه ته مو زه احمد تکل هر کله کوم. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو. خو لومړی په پنشیر کې د روان وضعیت په اړه یو راپور لرو. د پنشیر ولایت د درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په عبدالاخیلو سیمه کې له طالبانو سره د مقاومت د جبهې په نوم د وسلوالې ډلې د وروستیو جګړو قربانیان عام ملکي وګړي دي. دوی شکایت کوي چې د جګړې پر خلکو د ژوند کړۍ تنګه کړې او طالبانو یو شمیر ولسی خلک برمته کړي او وهلي دي.
یو څلوېخ کلان ملا محمد د عبدالاخیلو په کورتا سیمه کې ژوند کوي. دا وایي کله چې طالبان او د ملي مقاومت په نوم جبهې وسلوال سره ونښتل د یو خوندي ځای ته پښې سپکې کړې. دا چې دغه دره کې څه تیر شوي ملا محمد د سترګو لیدلی حال راته وایي.
طالبانو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ له لورې هم خپل سرتیري چمتو کړي وو. هغوی له هغه لورې راپورته شوي وو. د پنشیر د حصارک او کوبان لخوا هم طالبان راغلل او حاکمو سیمه کې ځای پر ځای شول. دا داسې لوړ ځایونه دي چې زه نشم برخطلی. ډیر خلک جګړه کې ووژل شول. هر کونج او ګوښې کې جسدونه پراته دي. څوک یې ښخولی هم نشي. خلک بیچاره او بدبخته شول. خلک ډیر وځورول شول.
د سیمې خلک وایي د درې ولسوالۍ جګړه وروسته له هغه ونښته چې اوسیدونکي د طالبانو د اختر د اعلان خلاف یوه ورځ وروسته له نورو اسلامي هیوادونو سره اختر ولمانځه. د طالبانو سرې محکمې اختر د اونۍ په یکشنبې اعلان کړی وو. خو د درې عبدالاخیل اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ د اختر لمونځ وکړ. ځایي اوسیدونکي وایي د اقدام طالبان غوسه کړل او وسلوالو یې د سیمې یو شمېر دیني علما ونیول او له ځان سره یې بوتلل. په ظاهره کله چې عام خلک د دنی علماو د نیول کېدو معنی شول نو جګړه ونښته. د عبدالاخیلو درې اوسیدونکی ګلاقا وایي طالبانو د مقاومت جبهې د وسلوالو ځپلو ته اضافي سرتیري ولیږل خو په لاره کې د طالبانو کاروان د مخالفانو له کمین سره مخامخ شو. جګړه کې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی معلوم شوی خو طالبان او مخالفه جبهه یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. دا چې په سیمه کې نور څه تیر شوي د عبدالاخیلو د درې یو اوسیدونکی د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
جهت جستجوی مقاومتګرا بودن
طالبان د مقاومت کوونکو په لټه کې وو. کله چې طالبان ونتوانېدل د جبهې وسلوال پیدا کړي مجبور سول د سیمې خلک یې برمته کړل. طالبانو د مولوي صاحب خالد په ګډون د سیمې شاوخوا شپږ ویشتنه په یو کانټینر کې بندیان کړل.
منطقه بندي کردن
په عبدالاخیلو دره کې د ملکیانو د وژنو ادعا وو. پراخ غبرګونونه هم وپارول. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر ون برانټو ویل پنشیر کې د ملکیانو د وژنو راپورونو اندېښمن کړی دی. ځینې نورو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو هم ورته اندېښنې شریک کړي خو طالبان بیا د ملکیانو زورول ردوي. په پنشیر کې د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل
موږ ډاډ ورکوو چې د اسلامي امارات ځواکونه هیڅکله هم تاوتریخوالی نه کوي. دا یو تور دی چې موږ د څوک کانټینر کې زنداني کړي وي او یا مو شکنجه کړي. دا یو تور دی حقیقت نه لري او موږ یې تاییدوو هم نه.
د پنشیر د جګړې ښکارا څرک ځکه نه ښکاري چې هلته آزاد رسنۍ او نور خپلواک بنسټونه حضور نه لري. خو څه چې ښکارا دي هغه دا ده چې وروستۍ جګړې د هغه ځای اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي او غوښتنه کوي چې جګړه کې باید د ملکیانو ژوند ته پام وشي.
د اسدالله لودین راپور مو اورېده. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د تغذیه او کورنی اقتصاد انسټیټیوټ په غزنی کې د یونیسف په مالی مرسته د سلګونه روغتیایي کارکونکو لپاره روزنیز پروګرامونه پیل کړي دي. په دې پروګرامونو کې روغتیا پلان پر راتلونکو نسلونو کې د لنډې ونې او خوارځواکو ماشومانو د زیږون د مخنیوي، د ماشومانو د ځیرکتیا د لوړولو او په ښځو کې د سینې د سرطان د مخنیوي لارې چارې زده کوي. په دې اړه نور حل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په دغه ټریننګونو کې ډاکټران، نرسان، قابلی او د خوارځواکۍ په اړه مشورې ورکوونکي کسان شامل دي چې له دغه ټریننګ اخیستلو وروسته به د ولایت په بیلابیلو روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو کې خلکو ته هم پوهاوی ورکوي. په دغه ټریننګونو کې به په ګروپي شکل 1516 کسان روزل کیږي چې دا وخت یې د یوستام ګروپ د ټرینولو لړۍ روانه ده. دغه ټریننګونه د افغانستان د تغذیه او کورنۍ اقتصاد د انسټیټیوټ لخوا د یونیسیف په مالی مرسته پر لاره چول سوي دي. د دغه ټریننګونو مخه په راتلونکي نسلونو کې د لنډې ونې او خوارځواکو ماشومانو د زیږیدنې مخنیوی، د ماشومانو د ځیرکتیا لوړوالی او په ښځو کې د سینې سرطان د مخنیوي د لارو چارو ښودنه ده. ډاکټر لطف احمد جلالزی په غزنی کې د دغه پروګرام مشر دی. نوموړي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
په دې کې ډېر فوکس په دې باندې کېږي چې موږ میندې پوه کړو، میندو ته مشورې ورکو د صحیح کارکوونکو په واسطه باندې، نو تر ډیره حده کنټرولېدای سي. خصوصا دا وقایوي برخه ډیره تقویه کوي، ځکه چې یو مور پوسی سي په څه رقم خپل ځان تغذیه کې د حاملګي او د شیدې ورکولو په دوران کې او څنګه خپل ماشوم تغذیه کې، نو که هغه تغذیه په هغو مشخصو پیغامو باندې دوی پوسی، نو کولای سي د سوی تغذیې په مخنیوي کې یو رغنده رول ولوبوي.
روغتیا پالان په دې باور دي چې له دغه ستونزو سره د افغانستان ډیری اوسیدونکي د فقر او بیوزلۍ له امله مخ کیږي. ډاکټر نظر ولی زاده په دغه ټریننګونو کې یو فعال ټرینر دی. نوموړی دغه ټریننګونه زیات ګټور او اغیزناک ګڼي.
فکر کوم چې دا به ډیر زیات اغیزمن وي، ځکه نه یوازې چې موږ درته د خلکو ته ټریننګ ورکوو، بلکې په عین حالت کې موږ دې زیات دې ته انګیزه ورکوو، تشویقوي چې میندو او ماشومانو د تغذیې په اړه باندې عامه پوهاوي کې ډیر زیات فعال واوسي، میندو تشویق کړي دې ته چې د حاملګۍ په وخت کې خپله ښه تغذیه سي، تر څو یو سوی تغذیه ماشوم دنیا ته رانوړي، او د شیدې ورکولو په وخت کې ښه تغذیه وسي، تر څو ماشوم ښه شیدې واخلي، تر څو وکولای سي د ناروغیو په وړاندې مقاومت دې د وجود لوړ سي.
سمین نازنین د غزنی مقر ولسوالۍ په ملکی روغتون کې ډاکټره ده. نوموړی په دې ټریننګونو کې برخه اخیستې ده. دا وایي زیاته پوهه یې ترلاسه کړې او کولای سي چې نورو کسانو ته پوهه ورکړي.
کولی سو سه د غذایی موادو په ارزښت دی پوکو هغې ته ووایو چې داسې کوم غذا سه تاسو په کور کې لرئ، مثلا ناګۍ، شودې، مستې، چکه، کروت، دا شیانو ښه په منظمه توګه وخورئ. فاملی پلاننګ په قسمت کې دوی ته تعلیمات ورکوو چې دوی د دوه کوچنیانو په منځ کې کوم واټن څه بوی دوی باید مراد کړي، د دوه کلونو نه باید زیاتی کم نه وي.
ملالۍ بیا د غزنی د یک ولسوالۍ په روغتون کې قابله ده. نوموړی هم د دغه ټریننګونو یوه برخه واله ده. دا وایي ډیری شیان یې زده کړي او کولی سي چې په سیمو کې زیاتې ښځې پوهه کړي.
موږ دلته کوم ټریننګ سي اخیستی ده، د دو په خاطر باندې سي موږ دلته هغه مهارت ترلاسه کړو، تر څو ساحې ته ولاړ سو، هلته خلکو ته صحي تعلیمات ورکړو. یو مور سوی تغذیه کوچنی دنیا ته راوړې، د هغوی علت باندې پوه سو، او موږ دا وړتیا دلته پیدا کړې ده. کولای سي په ساحه کې هم ښځو ته هم دا تعلیمات ورکړو، صحي تعلیمات.
د ماشومانو خوارځواکي، ټیټونه او تر څنګ په ښځو کې د سینې سرطان نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په ډیری هغه هیوادونو کې چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی مخ په زیاتېدو ده. ډیری ډاکټران په دې باور دي چې میندواري او هغه میرمنې چې نوی ماشوم یې زیږولی وي له کورنیو خوړو لکه شیدو، مستو، هګیو، سبزیجاتو، دال، لوبیا، عدس او نورو دا ډول خوړو څخه استفاده وکړي، ځکه چې د دوی په باور دغه شان د مور او ماشوم دواړو لپاره ګټور دی.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د هم په پای کې ستاسو پیغامونه، ستاسو په خپل اواز.
شیرخان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. موږ خو دا مشکل ده چې په بانک کې پیسې بندې دي، چې څنګه د امارات اسلامي راغلی زموږ بندې دي، تقریبا زما اوس دغلته $2000 بندې. موږ هیله چې موږ پیسې خلاصې کړي، موږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو ده. نو د مسؤولو چارواکو نه مو دا غوښتنه چې باید د موږ مشکلات حل کړي او دا خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبوره نه کړي.
محمد ولی مسافر یم د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ نه. د هلمند او د کندهار او هرات لویې لار ډېر خراب سوې ده. مخکې شنو کې لویې د
هلمند ولایت څخه
حکیم صناعی خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د پاسي موسسې باید ډېرې راشي. دلته ډېر مینونه په مځکه پاتې دي، هغه موسسې باید رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي. هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوې موسسې راغلې دي چې دا مطلق نه غواړي، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړي دي او دلته د هلمند لپاره هېڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کوي، ماشونه د بل اخلي، نه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین ته احتجاج کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په خانو کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. نه متاسفانه چې کابل خلک راشي او د کابل خاله زوی د ماما زوی راولي او هغه دلته په منظرو باندې ماشونه اخلي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خبرو. خو دا شی به پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې ده. دا پریکړه د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي چې له مخې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو شمیر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دوی دې کار ته وروسته له هغه اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصولو لپاره پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي. ښاغلی مجاهد وایي تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه یو تفاهم نوی شوی، د شیرخان بندر دروازه به بندوي. د طالبانو حکومت د پخوانی دولت 15 مهمې ادارې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د پاکستانی طالبانو دوه سیمه ییز قمندانان د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وویل چې دا قمندانان نن په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. په دې اړه پوځ نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 13 اپریل میاشت کې له فنلند څخه د دوو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پر وړاندې د ځوابي اقدام په توګه دوه فنلندي ډیپلوماتان ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي نن یې په مسکو کې د فنلند سفیر احضار کړ او هغه ته یې دا اقدام اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند له اوکراین سره پوځي مرستې وکړې او تمه ده چې نن به په هلسنکي کې د پارلمان غړي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب غوښتنلیک په رسمي ډول تایید کړي. او سویدن نن رسمن په ناټو کې د غړیتوب غوښتنلیک د تړون ته وسپاره. سټاکهولم پرون اعلان وکړ چې غواړي په ناټو کې چې دیرش غړي لري غړیتوب ترلاسه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته سویدن او فنلند د روسیې لخوا د ګواښ احساس کاوه او ځکه یې په ناټو کې غړیتوب ته لیوالتیا وښوده. قدر منو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو یو بنسټ افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو په ډله کې راوستی چې په تیرو دوو کلونو کې د وچکالۍ له بیړنیو شرایطو سره مخ شوي. په دې اړه مو د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې ستاسو نظریات پوښتلي وو چې ووایي ستاسو پر سیمو وچکالۍ څه اغیز کړی او خلک او چارواکي د وچکالۍ د اغیزو د کمولو لپاره څه کولی شي. دا د ځینې نظریات چې تر دې دمه رارسېدلي. ننګیالی خیرخالی کلی د بزګرو په ژوند یې هم اغیز کړی دی. وچکالی په دیهات کې ده چې بزګران خپل ټاکلی حاصل نشي ترلاسه کولی چې غټ سبب یې د اوبو کمښت دی. دی وایي مسؤلان باید یا واړه او یا غټ بندونه جوړ کړي او د اوبو د ویش سیستم باید معیاري کړي تر څو هر چاته خپل حق پوره ورسیږي. سید ولی حلیمی لیکلي زموږ په سیمه یې بد اغیز کړی، خلک تمام ورځ په جنگ وي او په اوبو جګړې کوي او پته شوه د مسؤلانه خبره هغه د دوی په وس هیڅ نه دی پوره. رڼا لیکلي او د اوبو ذخیره ختمیږي. په کابل کې حتی په رهایشي کورونو کې د اوبو څاګانې دا وایي چې زیاتومه. محمدی نور انوري لیکلي وچکالۍ د ژوند پر هره برخه د ژوند دروند اغیز کړی، زراعت، مالداري او نورې برخې. فدا شینواری لیکي په شپېته متره څا کې مو اوبه وچې شوې دي. د څښاک د اوبو لنشتون سره مخامخ یو. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې نعمت الله زهین لیکلي د خوست په ځینو کلیو کې آن د څاګانو اوبه وچې شوي. حبیب الله اتاش لیکلي دا یوه عمومي ستونزه ده. موجوده حکومت د وچکالۍ د کنټرول لپاره پلان لري چې ډیر ژر به عملی شي. یوه بیلګه یې څو موده مخکې د قوشتېپې د کانال پرانیستل و. جاوید جوهر لیکي شایان خو پرېږده چې وچ شول د څښاک اوبه له لرې ځایه نه پیدا کیږي. اسماعیل اصولی لیکلی د فصلونو د کمښت او خرابوالي سبب شوي خلک او مسؤول چارواکي مکلف دي چې د ځنګلونو له وهلو ډډه وکړي. او شمس الحق محمدي لیکلی د شلو کلونو باغونه مو وچ شول خو د نه دي ویلي چې په کومه سیمه کې.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د اکثره کسانو په باور په نورو هیوادونو کې حکومت د ملت د هوساینې او په ژوند کې د ستونزو د کمیدلو لپاره هلې ځلې کوي. خو ډېرې مېرمنې وایي چې له بده مرغه په افغانستان کې اوسنی نظام په ځای د دې چې ټولو خلکو په تیره بیا ښځو ته چې د ټولنې نیمه برخه جوړوي اسانتیاوې رامنځته کړي، دوی له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کوي. د بیلګې په ډول لږې ورځې چې د طالبان حکومت له ښځو سره د محرم ګرځېدلو او د میرمنو د حجاب مسله را برسیره کړې، په یو شمیر کورنیو کې د نارینه وو لخوا له ښځو سره تاوتریخوالی ډیر شوی دی. په عامه خبره طالبانو دغو سړیو ته برته لاستی ورکړل چې پخوا یې هم د کور میرمنې حق ناحق ځورولې. افغان لیکواله اوګی امیل وایي چې ټول نارینه خو وخت نه لري چې خپلو ښځو سره وګرځي او نه هم دومره پیسې لري چې د میرمنو په حجاب او جامو کې بدلون راولي. لامدې وجه خو په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي.
په دې وروستیو وختونو کې چې طالبانو د حجاب پاک لکم فرمان صادر کو، بد تاثیر وکړو. ډیر زیات مایوسه شم چې لا هم ورځ تر بلې زموږ آزادیګانې زموږ نه اخیستل کیږي. هغه فردي آزادي چې کوم مونږ لرو په ټولنه کې چې زموږ حق دی، هغه د تحصیل حق دی، غیر مونږ نه واخیسته. او په کورنیو کې ته باور وکړه چې ډیر تاوتریخوالی زیات شوی دی، ځکه دا خو اسې هم مرسالاره ټولنه وه. په دې فرمان سره باور وکړئ چې وضعیت په کورنیو کې لا پسې خراب شو. هغوی وایي چې که تاسو وځئ نو بیا مونږ د کار نه اوسیستل کیږو، مونږ به محکمه شو، مونږ به محکمې ته تمامه ورځ وړ کیږو. یوه بهانه پیدا شوه او اوس ظلم زور په کورنۍ کې د نارینه و د خوانه راسر بلې زور اخلي. او دا کار چې د طالبانو د خوانه راپورته شو او دا کار اعلان کړ او دا فرمان اعلان کړ، ته باور وکړه چې میرمنې په کورونو کې د دې ډېر فشار لاندې دي او اسیم کارونه تینا اخیستل شوي دي، مایوس دي په روحي لحاظ. دوی وایي چې د شپې طالبان خوب کوي، فقط په دې لټه کې دي چې څنګه یو د دوی د خفه کولو لپاره، د دوی د زورولو لپاره یو نوې خبره راوباسي. تر څو چې دوی راغلي دي، یعنی خپل حکومتداري پریخي دي چې خلکو ته خدمات راکړي، دوی تمام ورځ د حجاب، د محرم، د ښځو د زورولو لپاره نوې نوې لارې چارې ګوري.
تجربه خو د کوم میرمنې چې په خپل پښو ولاړې وي، زده کړې کړې وي، کار او دنده ولري، په خپل خواخه د جامو او چیرته تک حق ولري، په کورنی او ټولنیز ژوند کې له دومره ستونزو سره نه مخ کیږي. د لوګر اوسیدونکو حمید وایي چې د شپک خويند لري، نشي کوي چې له هر یوې سره وګرځي یا یې هم په جامو اغوستلو کې تغییر راولي.
شپک خويند لرم، دوی هر وخت ځي وظیفې ته او دوی په پونتون کې دی او استادې ته ځي، نو زبر د کم یو سره هر وخت لاشم یا رسیدګی نشم کولای چې هر یو سره هر ورځ یا مکتب ته یا وظیفې ته یا استادې ته لاشم. او د لباس په اړه کې دوی داسې وایي که خدای نه خواسته کوم د چا خور یا میرمن کم داسې لباس واغوندي نو چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې، نو هغه مونږ اوزې ته غواړ، نو که داسې شي دا به ډېره سخت وي، ځکه چې هر وخت اوزې ته تګ او یا د هر ورځ د خپل د فامیل د غړو سره د هغوی سره د پونتون یا د وظیفې ځای ته تګ نو ډېر زیات مشکل دی. خصوصا یوازې ما دپاره نه، همداسې زیات فامیلونه به دا مشکل لري. هېڅ امکان نه لري چې داسې دې وشي چې په کورنۍ کې د افسر پرستی او هغه د شپږ نفرو سره چې هغه میرمنی وی د ټول سره دیا هر ورځ وظیفه ته یا پوهنتون ته یا مکتب ته لاړ شي. خدای دې وکړي چې کوم فرمانونه چې صادرې لږ غور او دقت وکړي.
احمد شاه وردک هغه پلار دی چې د خپلو لورګانو راتلونکي ته ډیر امیدواره و، خو د طالبانو له راتګ وروسته کوم شرایط چې د ښځو لپاره وضع کیږي دته د منلو وړ نه دي. له بلې خوا په اولاد هم فشار نشي راوړی چې مګر ځئ دا واغوندی هغه ماغوندی، ځکه که داسې وکړي د نجونو پر حق سترګې پټول دي او دا کار یې بیا وجدان نه مني.
وس دې د مسؤلیت او د مدیریت په حال کې دي. دې باید د خلکو ستونزې حل کړي، د خلکو اقتصاد، د خلکو ژوند، د خلکو صحت، د خلکو تعلیم، د خلکو تحصیل، ناموس، حیا، عزت دوته باید متوجه شي. امنیت راغلي مسؤلیت ورسره نشته دی. غلا د خلکو له کورونو نه مال غلا کول، چور کول، په خلکو باندې مغه فشار. نو لطفا طالبان د ادارې او د ملک او نظام مدیریت او اداره ته ډیره اولویت ورکو. ستر او حجاب اسلامی خبره ده. ټول د خپلو لونو خویندو میندو ستر او حیات متوجه دي او هغه مراد کوي.
په پیښور کې افغان کډواله مرزی حفیظی وایي چې په افغانستان کې خو کله هم میرمنې به حجاب نه دي ګرځېدلې. هرې ښځې په خپله طریقه داسې جامې اغوستې چې هم یې له اقتصاد سره برابرې وي او هم یې خپله پرده پکې ساتلې وه. د مرزی په باور د طالبان حکومت په ځای د دې چې د خلکو د لوږې، زده کړې، روغتیا او داسې نورو ستونزو غم وخوري، په میرمنو پسې راخیستې، هره ورځ یو نوی قانون ورباندې عملي کوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې د دوی په کور کې د کورنۍ ټول لګښت میرمنو ته ورلغاړي وو. د طالبانو پر اتاک سره دا چې د پخوا په څیر کار نشوي کولای ګڼو ستونزو سره مخ شوه.
یوازینۍ ستونزه زما لپاره دا وه چې زموږ کور کې نارینه نه وو او موږ مجبور وو خپله کار وکړو، خپل هر څه خپله باید برابر کړو، او که چیرې موږ کار نه وای کړی زموږ حالت به هم لکه ډېرو نورو افغانانو دې وضعیت ته رسېدلی و چې بالاخره سړکونو ته د ګدایۍ لپاره باید وتلی وای. زما دوو خویندو دولتي وظیفې درلودې. یوه خور مې په پوهنتون کې وه، زه خپله مې هم تجارتي کارونه مې کول. دغه ټول هر څه په موږ باندې ودرېدل او دا واقعا هم د اندېښنې وړ وه، هم د ډېرې زیاتې جیګرخورۍ خبره وه چې موږ په تېرو څو کلونو کې، مخصوصا په دغو وروستیو کلونو کې، ډېر زیات زحمت ایستلی وو او موږ داسې یو نقطې ته رسېدلو وو. مثلا زما خور اتم سمستر کې وه چې باید د دې درسونه خلاص شوي وای، یا مثلا زما کاروبار نوی عاید ته رسېدلی وو او ما ډېر زیات ورباندې زحمت ایستلی وو. دا ټول هغه مسایل وو چې واقعا موږ جیګرخون کړي وو، موږ پریشانه کړي وو او نه پوهېدو لاره مو ورکه کړې وه چې باید څه وکړو او له کوم ځای نه بېرته شروع کړو. تر څو بالاخره په یو مجبوریت سره موږ خپل کارونه له سره شروع کړل. بالاخره هم د خپل تجارتي کارونو ته مو دوام ورکړ. موږ درې څلور وړو په ګډه سره د محرم نشټون واقعا جدي ستونزه وه زموږ لپاره په هغه شرایطو کې. نو کله چې موږ سهار د دفتر خواته تلو حتما موټر درول کېده چې ولې محرم نشته، یا مثلا په یو موټر کې دومره ښځې ولې شته، یا حتی داسې موارد سره موږ مخامخ سوي وو چې موږ درې خویندې به د موټر په شا سیټ کې کېناستو، یو نفر ضرورت و چې باید مخ کې کېني او څو ځلې زموږ موټر درېدلی ده. موټروان ته اختار ورکړل شوی ده چې دا مېرمنه باید له مخې نه ښکته سي، باید شاته کېني. داسې ورځ هم راغلې وه چې موږ د دفتر د خریداري لپاره منډۍ ته تللي وو. په منډۍ کې سره له دې چې ایجاب موږ کړی وو، موږ درول کېږو او موږ ته وایي چې تاسو د ایجاب تر لاندې پتلون اغوستئ، تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې منډۍ ته ننوځئ. موږ یو وخت ولیدل چې ښار بازار کې زموږ تګ راتګ دومره له سختیو سره مخامخ شوی ده، نو کار کول خو خامخا له جدي ستونزو سره ورسره مخامخ کېږو. داسې کورنۍ هم پیژنم چې بالاخره دې ته مجبوره سوي دي، ځکه هغوی شخصي کاروبار نه درلوده، د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه درلودل، دولتي وظیفه په دوی باندې درېدلې وه، ښوونځي په دوی باندې تړل سوي وو، بالاخره هر څه سوي وو او دوی دې ته مجبوره سوي دي چې د سړک په سر ووځي، د خلکو بوټونه رنګ کړي او یا هم ګدایي باید وکړي.
دا چې طالبان میرمنو ته د کار ساحه تنګوي، د محرم او حجاب موضوع تازه را برسېره کړې ده. دا ډول کارونه به د دوی په حکومت منفي اثر ونه کړي؟
بلکل همدغه مسله ده. ځینو ته زمینه دیده برابر شوه چې له افغانستان ځان وباسي، ولی ډیری د افغانستان خلک اوس مهال په خپل وطن کې دي. ډیری خلک نه غواړي چې له افغانستان ووځي، ډیری خلکو ته زمینه نه برابرېږي. نو د دومره محدودیتونو په وجه کول سره زه فکر نه کوم چې یو داسې نظام دی وکولای شي خپل کار ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت ته لمیرمنو سره څه ډول چلند مناسب دی؟
ډیر زیاته حتمی او ضروری خبره ده چې د میرمنو روحیه لوړ وساتل شي، ځکه دغه میرمنې دي چې د کورنۍ، د اولادونو، د ماشومانو، د هر څه سرپرستی مسؤلیت هر څه د دوی په غاړه دي. کله چې یو میرمنه د خپل استقلالیت ونه لري، د خپل ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره د تربیه کولو او د مدیریت کولو جرأت ونه لري، فکر وکړئ تاسو خپل ځان سره تصور وکړئ چې دغه کورنۍ یا هم بلاخره اجتماع کومې خواته روانېږي. اکثرا چې اوس مهال د افغانستان خلک له جدي ستونزو سره مواجه دي، دا له شلو کلونو مخکې مسله ده چې د افغانستان میرمنې بې سواده ساتل شوې دي، د افغانستان په میرمنو باندې ظلم روا و، د افغانستان میرمنې په کورونو کې ساتل شوې وي، د افغانستان میرمنو ته د کار کولو او د زده کړو اجازه نه ورکول کېده. نن ورځ د افغانستان خلک چې خشن دي، دا د هغه ثمره ده چې یوې ښځې نشوای کولای خپل اولاد ته سمه لارښوونه وکړي. د افغانستان میرمنو څخه خپل اساسي او انساني حقوق اخیستل سوي وو، له دوی نه د دوی جرأت اخیستل سوی وو. دغه وضعیت یو ځل بیا حاکمه سوې ده او کچېرې دا وضعیت دوام وکړي، افغانستان به تل یو جنگي او خشن مملکت یادېږي. افغانستان به د پیشرفت مخه ونیویني، افغانستان به د آرامي مخه ونیویني، ځکه که یو ښځه بې سواده وساتل شي، که یو ښځه له خپل حقوقو نو محروم شي، که یو ښځه خپل جرأت له لاسه ورکړي، خپل هر څه له لاسه ورکړي، په دې باندې مطمئن یم چې هیڅ کله دغه کورنۍ نشي کولای چې پیشرفت ولري، هیڅ کله هغوی کورنۍ نشي کولای چې سمه رسیدګي ورته وکړای شي. یا مثلا داسې یو اولاد د افغانستان لپاره او روزی چې د راتلونکي لپاره مثلا د افغانستان آزادي، د افغانستان پیشرفت، د افغانستان آبادی، د افغانستان یو ځای ترسول، دا هر څه به اصلا د افغان په ذهن کې ونه اوسي. که دغه وضعیت حاکم وي او دغه وضعیت ادامه پیدا کړي، د افغان ښځو مخه ونیول سي، تر راتلونکو 15-16 کلونو یا 13 کلونو واقعا موږ یو داسې یو بې سرنوشتي حالت ته ځو، داسې یو وضعیت ته ځو چې بیا د افغانستان خلک بې سواده او له خپلو حقونو بې خبره ساتل کیږي.
په اقتصادي لحاظ جامو او حجاب ته بدلون ورکول د ټولو میرمنو لپاره شونی کار دی؟
د افغانستان د خلکو اقتصاد اوس مهال کې نړۍ ته معلومه ده. اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ ممکن د سمې کورنۍ کې اوسې شاید دوه وخته وکولای شي وخوري، ولې داسې کورنۍ هم پیژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېرې سختۍ سره برابرولای شي. او پاتې سوه د حجاب مسله چې په هغه باندې خامخا لګښت راځي، په یو حجاب باندې هېڅ امکان نه لري چې زر 1500 افغانۍ تر 2000 افغانۍ مصرف ونشي. یوه مسله په یو کور کې به ممکن 15 شپږ میرمنې وي، د 15 شپږو میرمنو لپاره د حجابونو برابرول یا هم د امارت په خوښه د جامو برابرول واقعا ډیر زیاته سخت خبره ده. د خلکو اقتصادي شرایط دسی نه دي چې ټولو تر رسیدګي وکړای شي. نن ورځ د یوې چادرې قیمت 1500-2000 افغانۍ تر رسیدلې. دا د خلکو د اقتصادي وضعیت سره سم نه ده، او دغه ترڅنګ دومره چادرې په خارونو کې نه پیدا کیږي چې خلک هغه تر رسیدګي وکولای شي او دراونی سي خپل ځانو ته.
آیا په خو د میرمنو او انجنونو په حجاب کې ستونزه و؟
د افغانستان خزه په مجموع کې هیڅ وخت به حجاب نه وي. د ګوتو په شمار به یو شمېر کسان و چې وګوي ټیکري نه پسر کول یا لکه آزاد ګرځیدي، ولی دا د هر چا شخصي ژوند ده، د هر چا شخصي نظر ده. افغانستان یو آزاد مملکت و فردي انتخاب یا هم د خلکو یا د ښځو حق و حقوق ته ځانګړې پاملرنه کېدل د حکومت لخوا. یو شمېر میرمنو په خپل خواخه ټیکري پسر کول، یو شمېر میرمنو هم په خپل خواخه ټیکري نه پسر کول، ولی زه دا ویلای شم چې د افغانستان نه نوی سلنه خلک په حجاب کې وی واقعا دانه چې په غوی باندې کوم جبر وی، کوم مجبوریت وی، کوم زور وی. آقا آزادی د ښځو ته ورکړل شوی و، ولی ښځو خپل دغه انتخاب درلوده چې باید ټیکرای دوی باید په سر ولري. یا مثلا محیط و وضعیت و هر څه ته په کتو سره خپل ځان په مغه شکل باندې برابر کی. موږ عربي حجاب نکوو، چادری مون په سر کوله، ولی به حجاب هم نو. د مو حجاب مشخص ده، مو افغانی لباس لرو، افغانی فرهنگ لرو، د مغه په اساس مو خپل ځانونه برابر کړی وو. تر دې حد پورې چې په همدغه افغانی لباسو کې، په همدغه افغانی جامه کې، په همدغه افغانی فرهنگ ته په کتو سره ولایتونو ته مو سفرونه درلودل، ورتلو، د چکر لپاره، د کارونو لپاره، د بلاخره د مختلفو برنامو لپاره، ولی مو خپل رسم، کلتور، فرهنگ هر څه ساتلی وو هیڅ کله هم موخه غته شانه واړولی کومه مساله چې اوس مثلا د طالب لخوا ډیره زیاته جدي نیول کیږي چې علاقه به حجاب وي شاید د یو مثال پیدا نکړي چې یو به حجاب یا هم د یو خزه پیدا کړی چې هغه واقعا جدي جلب توجه وسی ځکه اوس د ټکنالوژي وخته کچری یو خزه یا هم یو میرمن لمغ خپل حدود نه تیریږي ل خپل افغاني کلچر سره په ټکر کې وي د غستایل یا د فیشن یا د جامې د حجاب دین سره په ټکر کې وسی سل په سلو کې دغه عکس اخیستل کېږي او میډیا ته وځي چې دغه شی یو شاهد موږ تاسو نه وتر سپوري.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
اساسي او بشري حقوق.
السلام من درن اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته محرک لای کوم. هيله لرم چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. درن دوستانو په دې خبرونه کې د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو چې درن ملما هم را سره ده. حقوق پو عبدالستار سعادت د نن په پښتنې خپل مطرح کو په پر کې باندې ته خرغ لاست وي. سعادت سبا ول خوري زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راک کچری اداره ته وای چې البته ازادي یعنی څه. ازادي خو موږ تاسو په عامه ژبه باندې داس تعریف کوو چې البته هر څوک چې یعنی یو شخص چې هر څه واړی کوي هغه ته ازادي وي. خو په علمي ډول ازادي یعنی څه؟
ازادي یو حق دی او د دې حق تعریف من کېدای شي چې په دې اراده استعمال ته منګه ازادي وایو. اغلن تعریف یا کېدای شي منګه دې د تعریف کو چې د اراده هغه ډول استعمال کې نامحدود استعمال چې د نورو د ارادو د محدودیت سبب نشي یا د نورو د ازادۍ د محدودیت سبب نشي د ته ازادي وای.
ازادي مطلق حق دی که محدود حق؟
ازادي نسبی ده، دا نه مطلق حق دی نه محدود حق دی. ازادي نسبی ده، همغه ست تعریف کې مونږ وایو چې د یو چا د اراده مال تر هغه وخت پورې چې د نورو ارادو د سلبېدو سبب نشي یا د ازادي حدود په خپل د نورو ازادي دي. مثلا یو څوک ازادي په دې حد کې مالایي ته د نورو د ازادي سبب ګرځي نو اندغه محدودیت ده، نو په دې اساس باندې نسبی ده. یعنی کله مطلق شي به ازادي لمنځځي په فلسفي لحاظ، نو همدا چې ازادي نسبی کېږي نسبی حق ده، بیا د ټولو ازادي په دې کې تضمینېدای شي. نو دا نه محدود او نه مطلق ده، نسبی ده.
مننه کو ساده سپ که چیرې د یو کس په ازادۍ باندې محدودیت لګیږي هغه په کوم حد کې وي او په کوم موارد کې؟
اخه د انسانانو په ازادۍ باندې محدودیت وضع کول دا په مختلفو فلسفو کې فرق لري. بیا د نظامونو د سیاستونو په پام کې نیولو سره متفاوت، یعنی هغوی په کومه نظریه کې دي. اوس که موږ په دې فلسفه کې چې د جی آر کی وای یا د پدر سالاري تیوري چې ورته وایي، په هغه کې د انسانانو ازادي ډیره محدودېدای شي، ځکه په هغه کې فرض دا دی چې انسان په خپله ډیر زیات هوښیار نه دی، ډیر عقل نه دی، د ازادۍ نه کېدای شي ډیر زیات نور ته صدمه ورسیږي، ضرر ورسیږي. ازادي ممکن سبب د ګناهونو د ډیرو زیاتو خطاګانو سبب شي. په هغه حساب باندې دولت د پلار په نقش کې یا یو بل جوړښت د پلار په نقش کې، مثال د یو مشر په نقش کې، د داسې چا په نقش کې چې ګویا تا ته وایي چې ته نه پوهېږي، تا لپاره قوانین وضع کوي، یعنی منظور دا ده چې د انسان لپاره ازادي ګانې محدودې. یو د لیبرال تیوري ګانې دي، په دې کې فردي ازادي ګانې ډېر زیاتې پراخې دي، محدودیتونه په اسانه ورته نه وضع کېږي، او د ازادۍ پولې یوازې هماغه دي چې د نورو ازادۍ محدودې. اوس په دې تعریف کې موږ نشو ویلای چې ازادۍ باید څومره محدود شي. زمونږ له نظره هم د ازادۍ د محدودیت هماغه حدود باید د نورو ازادۍ وي، چې دومره یو څوک آزاد هم نه وي چې د نورو ازادۍ پکې سلب شي. مثلا په ترافیکي واټ کې که موږ اوس ډرایوران ډرایو کوي، هغه دومره آزاد چې د واټ په خلاف هم لاړ شي، نو بیا د هغه مقابل لوري چې خواته موټر راځي د هغوی حق سلبېږي. هغه ساده مثال که موږ ورکو، نو دلته ډرایوري آزاده ده، موږ هغه سپیډ یا هغه سرعت هلته یو حدود ورته لیکل شوي چې ته په څومره سرعت کې تلای شي او په کم واټ کې تلای شي، نو دا ډرایو کوي شي، موټر ځغلوای شي، مګر هم سرعت کې محدودیت دی او هم هغه واټونه مشخص ده باید لاړ شي. نو د حدود په مختلفو فلسفو کې، په مختلفو نظامونو کې متفاوته دي فرق لري.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د ازادۍ د حق په تړاو څه ویل شوی دی؟
په دنیا کې ډیر زیات په نړیواله کچه باندې مشهوره ده او د دنیا ډیر زیات قوانین متاثر کړي دي هیوادونو. هغه د بشري حقوقو اعلامیه ده، نړیواله اعلامیه، هغه په اوله ماده په ازادۍ باندې ټینګار کوي، وایي چې انسان آزاد نړۍ ته راغلی دی او هغه ازادي هغه لپاره محفوظه ده. دریمه ماده یې هم همداسې تاکید کوي. د افغانستان اوس کولای شو وایي پخوانی اساسي قانون هغه هم د بشري حقوقو د اعلامیې نه همداسې راخیستي او ویلي وو چې ازادي هیڅ حدود نه لري تر هغه پورې چې نورو ازادیو ته صدمه ورسوي. د دنیا په ډیرو زیاتو هیوادونو کې همدغه لیبرال دیموکراسیو کې هلته همغه فردي ازادۍ پکې ډیرې زیاتې دي، اما ځینو هیوادونو کې دا نشته. نه فرق لري د نظامونو د ډول، د حقوقي نظامونو د تعریف سره سم هلته ازادي ورکول کیږي چې په هغه ځایونو کې چې شاهي نظامونه دي، هغه ځایونو کې چې د خلکو د ارادې نه ډېر زیات نشعت نه کوي هلته ازادیګانې یو څه محدودې دي، او هغه ځایونو کې چې ولسواکۍ دي د خلکو د ارادې نه نظامونه نشعت کوي هلته بیا هماغه لیبرال دیموکراسۍ دي، هلته بیا فردي ازادۍ نه ډېرې.
همداراز که تاسې ورته څه اشاره ولرئ چې په اسلامي قوانینو کې د ازادۍ په حق باندې څه ویل شوي؟
زه دیني عالم نه یم، اما د یو مسلمان په توګه هغه محدود علم چې لرم په هغه کې دومره پوهیږم. په اسلام کې د کار ازادۍ حق شته، د بیان د ازادۍ حق شته، د واده د ازادۍ حق شته، ځینې سیاسي ازادۍ په اسلام کې شته. په مختلفو برخو کې آزاد ژوند په اسلام کې تضمین شوی، اما په هغه فلسفي لحاظ د ادیانو د ټولو ادیانو طبیعت همدا دی چې هلته اراده د پروردګار مهمه ده، هغه حکم کوي. نو په دې نقش کې د یو مسلمان ازادي په هغه حد کې ده چې اسلام ورته تعریفوي. دا ازادیانې دوی ځان ته زیاته ولی هم نه شي، هغه قوانین د تعدیل وړ هم نه دي. خو په اسلام کې کافي ازادي شته چې یو انسان آزاد او د ژوند نه خوند واخلي، د خپل کار، د خپل ژوند او د خپل زندګۍ سبک پکې انتخاب کړي، په کافي اندازه ازادي شته.
کوروادان ساده صاحب، که چیرې د اشخاصو په ازادۍ باندې محدودیت لګول کیږي، د افرادو د خوانوي که د دولت د خوانوي؟
د بشریت ژوند خپل څلور ډوله قواعد تنظیموي. هغه یو الهي قوانین دي، یو بشري قوانین دي، یو مجاملاتي قوانین دي او یو اخلاقي قواعد دي. مجاملات هم دغه عرف دی، په ځینو ټولنو کې دود دی، اما ډیر زیات هغه په دغه مدني او تجارتي مسایلو کې دود دی چې د افغانستان په حقوقي نظام کې هم همدغه عرف دی او منبع په توګه پیژني. اما نورو فامیلي مسایلو کې، فامیلي حقوقو کې او اصلا په جزا په حقوق کې، دلته بیا قطعا دا د دولت انحصاري حق دی، څوک په دې کې مداخله نشي کولای. اخلاقي قواعد خو هغه بیا د وجدان حکم دی تر ډیر ځای پورې، او اکثر بیا په ځینو هیوادونو کې چې هغه مذهبي اړخ لري لکه افغانستان، بیا دلته اسلامي قوانین او بشري قوانین سره پخلا دي. یعنی بشري قوانین داسې وضع کیږي چې هغه الهي قوانینو سره په ټکر کې نه دي، بلکې یو ډول تفسیر دی هغو دی یا د هغو پراخول دي. لکه د افغانستان په 13 اساسي قانون کې هم درې اولې مادې هم دا رقم وي چې هر هغه حکم چې د اسلام د اصول سره په ټکر کې هغه باطل دي. نو دا دولت انحصاري حق دی چې حقوق محدود کې په خاصو حالاتو کې، او دولتونه هم په تعریف شوي او خاصو حالاتو کې دا محدودیتونه وضع کوي، همیشه یې نشي وضع کولی. هیڅوک حق نه لري چې ازادي محدوده کړي، اما که بیا ازادي محدودیږي هغه د هغه غټ لاس، هغه د رهبري او د زعامت له خوا ته نه وي، هغه هم د اتباعو د خیر لپاره وي.
او وروسته پوښتنه دا چې یو آزاد او خپلواک انسان څنګه کولی شي چې د خپل د ازادۍ د حق نه ښه ګټه پورته کړي، ښه استفاده وکړي؟
په خپل دغه ازادي بحث کیږي، ازادي داسې یو وړیا وډیا نه ده. دا په فلسفي لحاظ هم هر کله چې موږ د حق بحث مطرح کوو، اوتومات په څنګه د تکلیف بحث هم رامنځته کیږي. یعنی داسې څوک حق ولري او تکلیف نه لري دا نشي ثابتېدلی. ازادي هم همداسې ده، یعنی کله چې موږ د ازادي بحث مطرح کوو هلته ډېر زیات مسؤلیتونه رامنځته کیږي. نو یو مسؤل آزاد انسان هغه د ازادۍ په تمرین کې هم د ځان په نفع باندې ډېر زیات کار کوی شي، مثلا څه رقم کار په ژوند کې دا غوره کړي. د کار په برخه کې چې موږ فکر کوو هغه څه رقم تجارت وکړي چې ډېره زیاته نفع ترلاسه کړي، موافق یې، یا څوک چې ټولنې ته ډېر زیات خیر ورسیږي. نو ازادي د یو انسان لپاره د حیات د حق نه راوروسته تر ټولو مهم حق هغه ازادي ده. البته دا ډېر یو پراخ بحث دی، ازادي ډېر زیات ډولونه لري. نو ازادي همغه څه یو حق دی، هغه یو تکلیف هم دی. نو یوازې مسؤول انسانان کولی شي چې دا ښه تمرین کړي او ډېره استفاده ترې وکړي.
ډېره مننه. قدر مننه دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته، ستاسو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.